خوشحال راډیو ته غوږ یاست. لس بجې شوې په پېښور کې د سهار، او په دې خپرونه کې موزه پامیر ساحل او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. په دې خپرونه کې به د قبایلی سیبې خیبر ایجنسۍ د چاودنې نه وروسته په صورتحال د خلکو رائے هم واخلو چې خلک څه وایي، او د خلکو څوک خپلوان پکې وژل شوی دي. د دې ترڅنګ د کوارټ د بمی چاودنې حال به هم درکو، او اونیزه خپرونه زما کور زما کلی به هم واوري. نو اول ورزو اسرار عالم مومند ته د دې محل د خبرونو لپاره تر هغې وروسته بیا دا ټول رپورټونه درته خبر کړو.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د خبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې پرون شوی چاودنه کې د مړو شمیر شپږ ویشت رسیدلې. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی بریچ شوی، او د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هیواد د پارلمان د ختمولو اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ کې پرون شوی بمی چاودنه کې د مړو شمېر شپږ ویشت ته رسېدلې، او څه باندې اتیا کسان پکې ژوبل دي. دا چاودنه پرون سهار شاوخوا یوولس بجې د لوړګي د زخخیلو په اډه کې شوې وه. د لوړګي تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی مشال ډوتا د امدادي کاروایانو په اړه څه داسې ویل.
مونږ چې څه کېدای شي دا خو لکه تاسو پته ده، داسې یو سانحه ده غټه، او داسې تاسو په مخامخو خبرې فل یا پولیټیکل اډمنسټریشن یا نور عام پبلک اسپیشلی هغوی چې کوم هیلپ کړی ده هغه تاسو په مخامخ دي. همدارنګه خو مختلف اکټیویټیز موږ ټایم ټو ټایم اخیستې دي او کړې مو دي. تاسو پته ده چې دا حالات داسې دي چې دی کې اینی ټایم معمولي لیک جم چېرته وشي نو دا خلک چې دي بې فایده وچتوي.
د خبر چارواکو ویلي چاودنه د یو پیک اپ موټر په ذریعہ شوې. دوی زیاتوي په دې پیک اپ کې بارودی مواد ایښودل شوي وو. یو ځایي حکومتي چارواکي ویلي د چاودنې هدف د یوې حکومت پلوا قبیلې غړي وو. دغه قبیله ځایي جنگ سالارانو ته مزاحمت وړاندې کوي. تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو په دې سیمه کې اسلامي اروپا کو یو شمېر دا قسمه د ترګرې پیښې ترسره کړې دي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې تېر شپه د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی بریچ شوی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او اووه کسان نور ژوبل دي. د ځایي پولیسو تر مخه دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې د پولیسو یو ګاډی د کوهاټ په رحمان آباد سیمه کې په خپل معمول ګش باندې روان وو. ژوبل او مړه کسان کوهاټ هسپتال ته وړل شوي. د دې هسپتال یو ډاکټر فرید افریدی مشال دیو ته څه داسې ویل.
زخمیان دی پغی کې درې کسمو پېښور لره فرکړو، ایو هډ انجری او بل چې کوم واسکولر انجری او یو ماشوم لکو، او دا دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او سهای بالا غشي وډه مې شو، او دا نور چې کوم دی دا ماینر دی دلته کې مختل ځان سره اډمټ کړو.
د دې پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان پر غاړه خسته. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یو بډلې سیمو ته د پولیو ناروغي د مخنیوي څاسکو ورکوونکو ټیمونو په داخليدو د بندیز لګولو اعلان کړي. د طالبانو د غډل چې مشري حافظ ګلبادر کوي په خپل یو بیان کې یو ویلي د پولیو کمپاین د لارې د دوی پر ضد امریکا لپاره جاسوسي کیږي. بیان زیاتوي تر هغې به دا بندیز عملي وي تر څو چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونه نه وي ودرولي. د رپورټونو له مخې دا قسمه دړکو پمپلیټې پرون د خالي په ورځو د سیمې په بازارونو کې تقسیم کړی شوې دي. د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پولیو وایرس زیاتره هغه ماشومان اغېزمن کوي چې په ګنده ماحول کې ژوند کوي. دا وایرس دغه ماشومان وژني او یا یې معذوره کوي. د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دې پرېږدي چې افغانستان ته وروړل شي. په جلال آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دی وایي پر دې سربېره چې ګیلانی ورسره ژمنه کړې وه کتابونه تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
زمونږ غوښتنه به تل دا یو دا ده چې نور د افغانستان د معارف سره او د افغانستان د خلکو سره دښمني نه کوي. دوستي دې ته نه ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو ژوند دی چې هغه د معارف پورې تړلی دی، تعلیم او تربیې پورې تړلی دی. دغه کتابونه دې په کراچۍ بندر کې بند دي او دوی دې وایي چې موږ د افغانستان سره دوستي کوو. نه، دا د افغانستان سره دښمني ده.
د افغانستان د ښوونځیو استادانو او زده کوونکو هم ویلي چې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي او غواړي دا کتابونه زر هیواد ته ورول شي، خو د پاکستان حکومت لا هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر وایي راتلونکي کال چې یې د ولسمشرۍ موده پای ته ورسیږي نو له سیاست به لاس واخلي. محمود احمدی نژاد له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د ولسمشرۍ دوه دورې ورته کافي دي او دی نه غواړي چې په دې برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن پر بل قدم کېږدي. ولادیمیر پوتن سږ کال د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. احمدی نژاد ویلي له واکه د لر کېدو وروسته نه غواړي کومه سیاسي ډله جوړه کړي، بلکې پلان لري چې په یوه پوهنتون کې علمي کارونه وکړي. د مصر واکمنې فوجي شورا د دغه هیواد د نوي پارلمان د ختمولو اعلان کړی. د مصر پارلمان وروسته له هغې تحلیل شوی چې د دغه هیواد عدالت د جون میاشت په 14مه نیټه د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجه لغوه کړه. د مصر دولتي اجانس مینا وایي د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتاوی پرون امر وکړ چې هیڅوک د پارلمان ودانۍ ته د ننوتو اجازه نه لري. اخوان المسلمین ډلې چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دا ګام یې د جمهوري پروسې ضد کودتا ګڼلې ده. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د پوځي شورا د اقدام د دې خبرې څرګندونه کوي چې پوځ غواړي د مصر واک له ځان پورې منحصر وساتي. د مصر پارلمان په داسې وخت کې منحل شوی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره نن په دویم ورځ هم رای اچول کیږي. او اخري خبردارې، په شام کې د ملګرو ملتونو د څارونکو مشر ویلي دوی په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد له کبله خپل کارونه او گشتونه ودروي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند در اورول. په دې خبرونه کې بیلابل رپورټونه لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل دالرو، او تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې پرون په شوې حمله کې د وژل شویو شمیر شپږیش تر رسیدلی دی، او د سیمې خلک د خفګان له بیلابیلو احساساتو سره مخامخ دي.
زما پلار وفات شو، شکر میر.
زمونږ یو خو ګوانډي و، نوم یې مسلم و، د هیرا پبلک سکول سابقه شاګرد و، سیمې ټرک کړی و.
دیدما کې زمونږ یو خو استاد عبدالرحیم مړ دی.
په کوټ کې د پولیسو پر موټر برید شوی دی چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان له کراچۍ د ښوونځي کتابونو ورپرې خودو لکبله ل خپل وعده شاته شوی دی. په خوست کې د قبیلوي جګړو د هواری په اړه سیمینار شوی دی.
قتل کول خپل خدای خو بده کوي، قتل کول خپل د نظام امنیت ته چیلنج کوي، قتل کول په بل مسلمان کور روانوي پیاوې د لیز.
تاسو په دغه خبرونه کې زما کور زما کله ونیز خبرونه هم اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی خبرې پیل کوو. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په لوړ گسیمه کې په پرون شوه چاودنه کې د وژل شوی شمیر چې د هغه شپږیش تر رسیدلې دي. د دې نه علاوه هلته صورتحال دی، آیا جنازي شوی دي د وژل شویو کسانو او کڅنګ؟ په دې اړه باندې مشال رادیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی له هغه معلومات خلو تفصیل راته راکړي.
جی پامیر، لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړه، بیګا ماخام د دغه وژل شو کسانو او جنازې وشوې او خاورو ته وسپارل شول. نن سهار چې کوم حالت و هغه ما تاسو ته تېره خپرونه کې بیان کړ. اوس شیبه وړاندې د لوړګي انجمنې تاجران غړي بازار سره ووتل، هغوی په خپلو سرونو باندې او مټو باندې تورې پټۍ تړلې وې او ټول بازار یې بند کړ. او ویې ویل چې په دې ټیسه کې وژل شو او جو بل شو کسانو سره موږ د یکجستۍ اظهار کوو او په دوی باندې خفګان ښکاره کوو او تر سبا پورې به دغه بازار بند وي. دوی د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې په دې بازار کې دننه کومې اډې جوړ شوې دي هغه اډې دې ختم کړی شي او بهر دې وویستل شي. او په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل شوي او جوبل شوي دي هغوی کورنیو ته دې مالي مرستې ورکړی شي، او چې کومو دکاندارانو تاوان شوی دی هغوی ته دې هم مالی مرستې ورکړی شي.
صحیح، لکه مخکې مو هم خبرې له تاسو سره وکړې، او اوس بیا له دا پوښتنه درنه کوم چې په لوړګي کې په دغه روغتون کې چې کله پرون د طبي سهولتونو یا د اسانتیو کمښت په هغې باندې کابو موندل شوی دی، دغه ژوبل کسان چې ځینې پکې نازک صورت حال کې دي هغه پېښور ته وړل شوي دي، څه احوال لري د هغوی؟
دغه د انجمنی تاجران چې کوم غړي بازار ته راوتلي وو، دوی په دغه هسپتال باندې هم نیوکې وکړې او وی ویل چې پرون دومره کمی وو چې خلکو ته پکې یو ګیلاس اوبه هم نه میلاوېدې، او پټیو کمی وو. دلته کې کوم بلډ بینک یا د وینې ورکولو چې کوم ځای وي هغه هم دلته کې نشته دی، نو زیاتره چې کوم زخمیانو جوبل شوي کسانو هغه اوس پېښور روغتونونو ته وړي دي، او دلته کې کوم د مستقل علاج دپاره بندوبست نه وو، نو ځکه پکې داسې کوم خاص جوبل شوي کسان اوس په دې روغتون کې نشته.
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو او د راته د لوړګي د پیښې په اړه تازه صورتحال راکړ. تېره ورځ چې دغه چاودنه شوې وه په دې کې د وژل شویو شمېر شپږویشت ته رسېدلی دی، له اتیا زیات کسان په دې کې ژوبل شوي هم دي په دغه پیښه کې، او خلک له بېلابېلو احساساتو سره مخامخ دي، بېلابېل قسم احساسات لري. د چا استاد مړ دی، د چا ملګری مړ دی، د چا پلار پکې مړ شوی دی په دغه پیښه کې. دغه خلک څه وایي، څه نظر لري؟ دوی له مشال راډیو سره شیبه مخکې خبرې کړې وي، راځي چې دوی دا خبرې واورو.
ما نوم شیخ میر ده، زما پلار وفات شو ده، شکر میر. زما درې ورونه دي، واړه دي، یو مان له کشر ده او یو زما شرې مبکې، خویندې دوه خویندې دي. نو بس دومره خفګان ده چې حد یې نه دی معلوم.
زما نوم میرویس ده، او دغه کلی د گاګری اوسیدونکی یم. زمونږ یو خو ګوانډی و، نوم یې مسلم و، د هیرا پبلک سکول سابقه شاګرد و، سی میټرک کړی و، ډیر ښه لکو، پنځه وخته خپل منځ عبادت گزاره لکو، تلی و بازار ته، ډیر زورداره دماکه وشوه، او په هغه دماکه کې ډیر زیات خلک مطلب چې شهید شو، او په هغه دماکه کې یو دایمو ډیر زیات په خپه دي چې څومره دلته یاران دوستان دي، د کلاس ویلو دي، ګوند کې خلک دي، مشران دي، که زنانه دي، ټول به حد ډیر زیات خپه دي.
زید خان دیدما کې زمونږ یو خو استاد عبدالرحیم مړی، ډیر خو استاد او سبق به خلک ته په شوق سره زده کول، لیکن چا به سبق نو زم نو ورته وی چې شوق سره کړه بس زکه کیدا. مونږ ته به قرآن شریف سبق یو ډیر خو استاد او ډیر کسان تیم ختم کړه.
ابراهیم دی علاقه کې ټول خلک ډیر خپه دي، ځکه چې پس ورځې مې رګي، او دا شی حکومت ته دا سوال کړو چې څه طریقه کېدای شي چې دا ختم کړه او دې خلکو حفاظت وکړه.
ساحل افریدا یم، خپوره سودا روانه وه، ژوند روان و، بیا چې دا مکه وشوه به سر سړي نه روخ لاړو، وار سړی خپه دی، دلګیر دی، او بس مونږ دا سوال کړو چې هله امن راولي، خیر دې راولي، او مسالې چرته هوارېږي په جنګونو باندې؟ ملګرو امن خدای، امن غواړو، بس دا خبره ده، هله دې امن راولي. ډېر ښکلی روانو، دغسې په تاریخ کې ما پهله ده نن ورځ دا ولیده چې خوشکي و پکې و بعد اورېزو، بس والا چې زړم ژاړي نور به څه وایې.
زما یار بادشاه سو فیصد خفګان دی، په ټول پښتونه چې خبرې جنسي کړي ټول دې باندې ډېر خپه دي، او خفګان خه پوره په ښکاره کوي. پوه شو، مزاحمت دا مزاحمت که چې څه هغوی که نه، هر قسم مزاحمت دوی ټول یو لم نور کوي، دا څومره خلک چې دلته راغلي که نه، ټول غرمې ډوډۍ نه خولې، ټول دې باندې ډېر زیات خپه دي دې باندې.
زما نوم چې خانولي شینواري دی، زموږ په کې ته پرون رو زخمي شوی وو که نه، باقي دا هر څه کوله و. پوه شوې، یو ښایسته ژوند روان و، ښه سهولت و، او لږ خلکو بس خوب خوشحاله و، او دا تقریبا څه وخت نه مطلب لږ الله پاک رحم کړی و که نه په دې علاقه باندې. پوه شوې، اوس پکې مثال بیا دماکه وشوه، خلک زخمیان شو، سب کې مړه شو، ډېر کورو ته غم ورسېده. پوه شو، نو بس په کار دی چې الله پاک مونږ باندې رحم وکړه او دا یو امن بیا راشي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوې ده، بلکې د بمی برید ورباندې شوی دی، ریموټ کنټرول بمی برید په شوی دی، چې پکې د دو څلورو پولیسانو په ګډون شپږ کسان چې دي هغه وژل شوي دي، او نور کسان چې دي دیارلس کسان ټول په نښه شوي دي. په دې کې د شپږو نه علاوه دا نور اووه کسان چې دي دا ژوبل شوي دي، چې هغه بیا روغتونونو ته وړل شوي دي. په دې اړه باندې د مشال راډیو خبریال راته حال راکوي.
په کوواډ کې بهامي چودنې له امله څلور پولیسانو په شمول شپږ کسان مړه او اووه کسان نور زخمیان شوي دي. د هسپتال د ریکارډ تر مخه په زخمیانو کې پنځه پولیسان هم شامل دي. پولیسو تر مخه د کوهاډ په رحمان آباد سیمه کې بم هغه وخت اچودېدو کله چې د پولیسو ګاډی په معمول ګش باندې و. پولیسو د وینا چې بم د ریموټ کنټرول په ذریعې وشو. خالی په ورځ دغه پیښه د شپې په وخت قریبا لس بجې وشوه. د پیښېدو کې دوه وروسته په نښه شوي دیارلس کسان په سمدستي توګه روغتون ته ورسول شول. سپکې ډاکټرانو تر مخه څلور کسانو روغتون کې سا ورکړه. د زخمیانو په اړه د کوهاټ کې ډیر روغتون نه ډاکټر فرید افریدی مشال لډیو ته وویل
زخمیان دي په غیر کې درې قسمو پېښور لره فرق لرو. ایو هډ انجری او بل چې کوم واسکولر انجری و یو ماشوم الکو او د دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او آی بالې غشي او ډیمیج شوی او د نور چې کوم دي دا ماینر دي دلته کې مختل ځال سره ایډمټ کړو.
تانا محمد یاس په حدودو کې پولیسو گاڑی پسې بم د چودېدو پېښه ده کې دوه وروسته پولیسو او آرمی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او سرچ اپریشن یې شروع کړو. د دغې پېښې په اړه موږ چې کله د کوهاټ پولیسو اعلی چارواکي ریپیو مبارک زیب سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه سداسې وویل
نن سبا د دې علاقې کې حالات داسې چې پولیس او داخله کې یو بل سره لګیا دي. موږ کوشش کوو چې دوی راونیسو دي د سزا ورکو دي جیلونو ته کوو دي خلاف کیسز وکړو ظاهر دي هم خپلې کاروای نه کوي او پولیس خپل طرف ته بندوبست وشته او سیکورټي ارینجمنټس هم زموږ پوره دي خو بهرحال دا واقعات دي نوې ویو راغلي دي او موږ لګیا دي باندې کار کوو انشاءالله دې مخنیوی به کیږي.
پېښور نه قریبا اویا کلومیټره لرې ضلع هنکو او دردمخیل سره په لګېدو بندوبستي سیمه کوهاټ کې د دېنه وړاندې هم پولیس ځواکونه په نښه شوي دي. تېر 2010 کال د کوهاټ په پولیسو کالونۍ کې ځانمرګې برید کېدو وروسته یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
او سه مرزو جلال آباد ته د افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال له هغې غوښتي ول چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دي پرېږدي چې افغانستان ته ور وړل شي. دی وایي پر دې سربېره چې ګیلانی ورسره ژمنه کړې وه کتابونه تر اوسه پورې نه دي ورغلي. مسلم یار ویل د پاکستان دا چلن ښیي چې له افغانستان سره دښمني کوي. د افغانستان د ښوونځیو استادان او زده کوونکي هم وایي چې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي او غواړي دا کتابونه ژر هیواد ته ور وړل شي. په دې اړه له جلال آباد د محمد داود وفا رپورټ ورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان لخوا د کراچۍ په بندر کې د معارف ایثار شوي کتابونه ښیي چې دغه هیواد نه یوازې له افغانستان سره د دوستۍ چلند نه کوي بلکې دښمني کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ په جلال آباد کې وویل
هغه رسمي سفر چې ما پاکستان ته درلود د پاکستان د مقاومت سره هغه سره هم سره موږ په دې موضوع بحث کړی او هغوی وعده کړي متاسفانه په خپلو وعدو وفات نه سره ده کړي او زموږ غوښتنه بتنه تر دا یې دا ده چې نور د افغانستان د معارف سره او د افغانستان د خلکو سره دښمني نه کوي. افغانستان سره چې څنګه چې دوی د دوستۍ ادا لري او دوستۍ غلطۍ په دوستۍ شکل دي دوستۍ تر سره کوي او دوستۍ دې ته نه ویل کېږي چې د افغانستان د خلکو ژوند دی چې هغه د معارف پورې تړلی دی تعلیم او تربیې پورې تړلی دی. دغه کتابونه دي په کراچۍ بندر کې بند دي او دوی وایي چې موږ د افغانستان سره دوستي کوو نه دا د افغانستان سره دښمني ده. هر څوک چې زموږ د معارف دروازې تړي هر څوک چې زموږ د معارف وړاندې زموږ د تعلیم او تربیې په وړاندې ستونزې جوړوي هغه د افغانستان دوستان دي او زموږ حق ده چې په دې رابطه خپله دوستي ثابته کړي او د افغانستان د معارف کتابونه خوشي او افغانستان ته وسپاري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې عملاً په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي هم دغه عمل غندي. یو تن وایي
زما نوم سلیمان دا چې د پاکستان حکومت د افغانستان د معارف کتابونه په د کراچۍ په بندر کې ایثار کړي دي دا بالکل د دوستۍ کار نه دی. د دوستۍ څه چې د دښمنۍ کار دی. دلته چې د مکتبونو او ښوونځیو کې کتابونه پوره نه دي او هغه څه چې دي هغه هم څه شکېدلي او څنګه او څنګه د شاګردانو د استفادې وړ نه دي نو موږ په دې باندې ډیر زیات خفه یو. دا د افغانستان د چارواکو دا وظیفه ده دغه مسله د نرم لارې نه کیږي په سخته دغه کې خو دغه کتابونه دغه د شاګردانو چې دغه کم د تعلیم او د زده کړې کتابونه دا باید حتمی راشي. دلته
په ننګرهار کې خلکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په هیواد د وادو د نه عملي کولو او د دوه مخیتوب تور پورې کړ. د خلکو په وینا دغه هیواد هیڅ کله د افغانستان ترقی نه ده غوښتي. په دې اړه په جلال آباد کې پاکستانی قونسلګری له ځواب ورکولو ډډه کوي.
تاسې د محمد داود وفا په رپورټ کې واوریدل چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسل خانې په دې اړه د دریز لښکار کولو ډډه کړې ده او د ډډه کړې ده او د پاکستان حکومت هم په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
د افغانستان لپاره د ایشیا زړه کانفرنس کې گاونډي هیوادونو له افغانستان سره ژمنې کړي چې د امن او ثبات په برخه کې به خپل رول ولوبوي. د پاکستان لخوا په دغه کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر برخه اخستې وه او ویلي وو چې امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر وایي په افغانستان کې د دیش کالو رئیسی ګډوډي ځکه دی چې نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې دغه هیواد په خپله لوزونه نه دي پوره کړي. له طالبانو سره د امن خبرو اترو کې د ګاونډي هیوادونو رول په اړه ایاز وزیر دریځ لري چې دا ډیر ژور معاملات دي.
په دې کې منم د ګاونډي هیوادونو د امریکای د ناتو د ارچا پکې څنګه سره سیز را مسله حل کی او اصلي خبره د افغانستان په کوټ کې مسله ده. باید چې حکمران افغانستان او مخالف افغانستان دا خبره ته توجه ورکړي او دا مسله په کور کې په څه اګریمنت سره دوی اتفاق وکړي.
اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ژمنو پوره کولو کې لا په یو بل اعتماد ضروري دی.
اصل مسله دا ده چې هر کله چې څنګه داسې وایلنس یا داسې نوې د بم چاودنې یا داسې حملې راپېښې شي نو هماغه وخت بیا که امریکا ده که رئیس جمهور کرزی ده هغې ټول پاکستان پسې بیا خبرې شروع کړي او مطلب د هغې دا چې دې ټولو ستونزو کې د پاکستان لاس دی او د دې په وجه زما خیال ده چې ټول پروسس چې دی دې کې بیا یو داسې رکاوټ غټ راشي دې نه مخکې د هغې نشي تللی.
د ایشیا زړه کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې په برخه کې د پاکستان او د سعودي عرب رول مهم وباله. د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر په دې نظر دی چې سعودي عرب پاکستان او ایران د خپل اثر وکاروي او په چای سمرا اثر دی هغه راضی کړي.
اول بسم الله افغانستان کې د نن خپل وشي په هغه دوی ډېر خپويږي. حکومت هم او طالبان هم چې هغه د یو بل سره خبرې څنګه وکړي او شاید چې څه اوس لګیا وي دا ټولې خبرې ظاهره ښه او ضروري خو نه ده چې میډیا ته دې راووځي. اول هم دغه رنګ خبرې په پردا کې خلک وکړي چې بیا څه ځای ونیسي نو مخکې راوباسي نو دوی به خپل یو بل کتنې وي نو نه پوهېږم چې دوی معامله پر مخ کې ولې نه ځي خو
د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر زیاتوي چې دا وخت افغان حکومت مضبوط حیثیت لري نو باید له طالبانو سره موافقې ته ورسیږي ځکه چې په 2016 کال کې د امریکا او د ناټو ځواکونو وتلو سره به حالات بیا جلا وي.
د ګولایز دغه رپورت پرته له تعارفه د تخنیکی مسلې له کبله خبر شو. د افغانستان په اړه په کابل کې د آسیا زړه په نوم په کانفرنس کې ګاونډیو هیوادونو د سولې او ثبات په بهیر کې ژمنې کړې وې. پاکستان هم ویلي وو چې امکان تر حده د افغانستان د حکومت د سولې عمل ملاتړ کوي. په دې رپورت کې تاسو همدا واوریدل. په دغه رپورت کې تاسو د کارپوهانو لخوا دا هم واوریدل چې په پاکستان کې ځینې شنونکي په دې اړه دا نظر لري چې باید افغان حکومت او مخالف وسلوالی ډلې پخپله پخپلی مسلې همواری کړي یا یې حل کړي. د ګولایز رپورت کې مدا واوریدل. اوس یو بل رپورت دی او هغه هم د افغانستان په اړه دی. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کالونو کې د دولتي ځمکو او ځنګلونو پر سر قبیلوي نښتې کیږي چې له امله یې مرګ ژوبله او اوږدمهاله لانجې روانې وي. اوس دا لانجې او ستونزې څنګه هواریدای شي په دې اړه په خوست کې یو دوه ورځنی سیمینار وشو. د دغه سیمینار په اړه راته نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په خوست کې قبیلوي شخړې دومره زیاتې شوې چې نه یوازې دوی بلکې ځایي ادارې ټوله مصرفه کړي. والی عبدالجبار نعیمی په هغه دوه ورځني سیمینار کې چې د شنبې په ورځ د خوست په دولتي مېلمستون کې جوړ شوی و د دولتي ادارو رئیسانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنې د بنسټونو استازو پکې ګډون کړی و. په خپله وینا کې ویل چې شخړې له حده زیاتې شوې او نور هغه چاته زغم او حوصله نه لري چې د دې شخړو تر شا دی او یا ورته لمن وهي.
بالکل بل لار نسته باید په قاطعیت سره دې ته مرور دی. دا نسي کېدلی چې پلانکۍ د څوک خوابدې کېږي. قتل کول خپل خدای خوابدې کوي، قتل کول خپل د نظام امنیت چلنج کوي، قتل کول ته بل مسلمان کور روانوي بیا وایي ډله ییز مرګ شو. دا د نن څخه موږ باید پر دې باندې کار وکړو چې نور قتل کېدل، انسانان وژل، د چا کور خرابول نو موږ باید جدي قدم واخلو.
په دې سیمینار کې د خوست د ولایتي شورا رئیس داود شاه مکنزوی ویل چې دښمن هم د دې شخړو تر شا دی او دوی باید له حکومت سره په ګډه مخه ونیسي.
تاسو پوهیږئ چې زموږ سره دښمن په څنګ کې دی، د دې نه په مستقیم ډول
استفاده کوي چې زموږ په قومونو کې ستونزې را پیدا کړي تر څو قومونه په یو کم د بل کم په مقابل کې وجنګوي، حتی قومونه په یو کم په خپل منځ کې سره دوې ډلې کوي تر څو د جنګ او د جګړې د بې اتفاقۍ سبب ګرځي. نو په همدې خاطر باندې زه په دغې قومو مشرانو باندې، علماو باندې دغه مسؤلیت د دوی دی. دوی باید په دغې کې د ولایتي ادارې سره رغنده همکاري وکړي تر څو د دې دپاره داسې لارې چارې ولټول شي.
د سیمینار یو بل ګډونوال او ویناوال مفتي حبیب الرحمن وویل چې لومړی باید دولت په خپلو ادارو کې سمون راولي او هم د مجرمینو پر وړاندې ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په دې صورت کې ولسونه ټول د حکومت ملګري دي.
خپله اداره مضبوطه کا، موږ د سره ویلوړي ولسي مار تا ویلوړیو ګوړ تا ویلوړیو تا وطن سوتو دا ملک سوتو په دا ولاله کچې مو څومره زړه پاتې کی ولا کدي بل چا څومره زړه پاتې کی ولا کدي خارجي په دې ملک څومره زړه پاتې کی خیر باتې سي مو دا مشکل عام ته جوړ شوای دا خبر آی مو ته وطن آی مو دا ملک آی مو دا قوم آی مو دا رزغای آی مو دا زه په دا هر څه پیګم دا مسایل مونږ ټول حل کوي شو. زه ولی ثابت مینان دي دغه قومونو په نامندګې ته ته در کوم چې ته خپل ادارې تلک سګي سمته دي چې باډر نه غړلې دي او دا غلط
دا سیمینار به نن یکشنبه هم دوام وکړي او په پای کې به ځایي ادارې ته وړاندیزونه او د حل لارې مشوره ورکړي. نقیب الحمد نوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ته غواګیاست. د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف کې یوې جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تاریخي مړستون یا هدیرې لپاره په سلګونه اکړه خپره ځمکه دی له هغو خلکو را خلاص کړي چې دا یې نیولې ده. جرګې غوښتنه کړې ده چې د دې هدیرې حیثیت دې پر ځای وساتي. په دې اړه له سواته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ راستولی دی.
سوات سیدو شریف کې یو شمیر مقامی مشرانو جرګه کې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د قام د مقبرې په ځمکه د ودانی بند کړي او دغه تاریخي مقبرې حیثیت ته برقرار وساتي. د سیدو شریف یو شمیر مشرانو دغه غوښتنه په جرګه کې وکړه چې ورته د سیمې پسونو خلق را جمع شي وو. سیدو شریف کې د والی سوات د وخت پسونو اکړه ځمکه د مقبرې لپاره ټاکلې شو چې پکې زی مړی خاورو ته سپارل کېدل. د خبرې د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته وکړې.
زما عبدالرشان نوم دی، دوه اتیا کاله مې عمر دی. نیکه مې د باچا سر صوبه دار و، په ټولو قلاونو پاتې شوی دی. تره مې سید علی شاه نوم یې، جمعدار پاتې شوی په ټولو قلاونو. زما پلار مو رید علی شاه نوم دی، هغه هم د دې نوکر و. دې سیدوالو څونه مشران چې دي دا کورونه او دا قبرونه زګونه د خوشحالۍ لپاره راغلي ورکړي. دا قبرستان د دې پولیسلین د خوانه شروع شوه دی. کله چې بل سړک ته ورسېدو دا ډګه شوه. د دې نشاده بیا مخره به شروع شوه د غره د لمنې پورې د باچا صاحب وقف کړی دا.
د بجرګې یو بل مشر عطا الله تور لګوي چې دغه ځمکه حکومت په کرونو روپۍ غیر قانوني واغستې او ستنانو ته ورکړی ده او دوی به چرې هم دغه ځمکه د مقبرې نه علاوه بل ستا پرې نه دي.
یار جی، پدې کې صوبایي حکومت 296 کنال موږ لا غستی چې پاغي باندې 4.5 کروڑ روپۍ هغه جالي ډیګردار چو چا چې پدې قبضه کړو ودا زمنګ نو موږ پورا من خلکو په پورا من طریقه صوبایي حکومت ته خبر اورسې دا واغو هغه ته پېمنت کړل دي. اوس چې دا کم ګوند را غونډه شي وي دا خلک راغلي دا په هغه باندې غوي مړه کوم چې زمونږ د سیدوالو ذاتی ده. هغه زړه مقبره را زمونږ د سیدوالو ده، په هغه موږ هیڅ قسمه کمپرومایز چا سره نه کوو او موږ تاسو د میډیا په ذریعه باندې چیف جسټس او پاکستان ته صوبایي حکومت ته چې هغه په دې اسخود نوټس واخلي موږ پورا مرخله کو کې بیا موږ ته پرې نه خو شه. موږ به کورټ ته ځو، های کورټ شته، سپریم کورټ شته، د قضا زموږ دلته ده. موږ بل دي ځو کیس په داخله او په پورا من طریقه.
د جرګې یو بل غړی عطاالرحمن وکیل وایي چې د غزمکه د تاریخي مقبرې لپاره ټاکلې شوې ده او اوس پکې با اثر خلق ودانې کول غواړي.
زمنګ د مقبره چې دا نو دا د ټول سواد د پاره ځکه چې دلته په هسپتالونو کې کلا وارث خلق مړ شي غم دلته دفن کیږي یا ک نور چرته سیند بر طرفونو نه سو کراوړي یا اسی داسې لا وارث مړ نه ټول دلته په جیلونو کې کسو مړ شي دلته خخيږي. نو کپرس ک دا مقبره د شاندن پکې یو کوارټر جوړ کی سبب پکې بل ټاون جوړي بل پکې کالونی جوړي. نو دا زمنګ دا قیمتي مقبره چې دا په زمنګ خلق ونی سي. او اهم خبره بل دا کوم چې کم خلکو چې دا ځمکه اغستې ده نو هغه بیا چې منګه مزایمت کړه دي نو هغه په پاکار میله درخواستونه ورکړي دي. زما د دې پلیټ فارم نار می تم دا درخواست ده چې داسې د سیول نیچر کیسونه هغه چې داغي متعلقه کم آفیسز دی کم کورس دی هغه ته دی ریفر کوي او په خپل دی مهرباني وکړي په دې کې دلچسپی نه لري ځکه چې دوی یوازینې کار دلته امن قائمول دي په نورو سیول مقدماتو کې د دوی هیڅ قسم کار نشته.
د غزمکه په اړه مو چې کړه د سوات مجستریټ ډی او آر نیاز څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل چې د غزمکه متنازع ده او باز ګوندونه په داوی کوي ولې دې لپاره کمیټه جوړه کړې شوې ده چې پکې د سیدو جرګې مشران هم شامل دي او ډېر ضربا دغه مسله هوار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان له رپورت سره د 10:30 بجې شوې په پیښور کې او اسرار علم مومند هم راغله دي. لده د دې محل خبري سرټکی اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې برجنسی کې پرون شوی بمی چودنه کې د مړو شمیرو شپږ ویشت رسیدلی او څه باندې اتیا کسان پکې جوبل دي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې تېره شپه د پولیسو په یو ګاډي ریموټ کنټرول بمی بریج شوی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې سیمو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ټیمونو په داخلېدو د بندیز لګولو اعلان کړی. افغانستان مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلی په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دې پرېږدي. او د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هیواد د نوي پارلمان د ختمولو اعلان کړی.
تاسو ال اسرار عالم مومند د خبرونو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په لوړګي کې د 13 ورځ په شوه چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر چې دی هغه زیات شوی دی. په همدې موضوع باندې زیاتره پاکستانی ورځپاڼو هم خپلې سرخی لیکلې دي، خپل سر خبرونه په لیکلې دي یا سر ټکی په لیکلې دي او اداري هم ور باندې لیکل شوی دي. د دې هر څه د معلومولو لپاره اسلام آباد ته ورزو. هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورځپاڼو مختلف خبرونه او اداري راخستې دي او مختلفې او مهمې برخې درته په پښتو ژباړل دي. راځي چې وایو.
نن کوم مختلف ورسپانو ته ګورونو دی کې هر ورسپانې د خپل پالیسي مطابق خبر ته اهمیت ورکړی دی. لکه د اردو ژبې ورسپانې مشرق، آج او جنگ او دغه رنگ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز د وزیر اعظم د مردان د جلسې حال په سرخی کې راغستی او لیکي چې سازختونه یوازې د جمهوریت خلاف کیږي خدا بده ناکامې سره مخ شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې دوه نور ورسپانې ډان او ایکسپریس ټریبیون د لنډی کوتل چودنې په اړه خبر په سرخی کې ورکوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې دغه چودنې کې حکومت پلوي قبایل پرخه شوي وو چې پکې شپږ شو ولې ډان بیا لیکي چې دغه چودنه کې دیرش تنه وجل شوي دي. دغه شان کوم اداریو ته وګورونو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل ادارې کې لیکلي چې یورپي پارلیمان کې یو قانون باندې غور روان دی چې ورسره پاکستان ته د 2014 نه اروپایي منډو ته بې د کسټم ډیوټي خپل سامان رسولو او خرڅولو اجازه ترلاسه شي او د دې مقصد دپاره پاکستان د 1300 کلونو راسې هلې ځلې کوي. اداري زیاتوي چې د پاکستان دپاره دا یو مسله ډېره مهمه ده چې دلته د بشري حقوقو خیال نه ساتل کیږي، د زنانو سره امتیازی سلوک کیږي، د کم شمیره تپو حال هم خنه دی او د تپو ځای نشته، د غرنګ حکومتي کارکردګي هم څه خاص نه ده او دغه لړکی هیڅ اقدامات نه دي کړي. د دې سره سره کرپشن او مخملازه هم ډیره زیاته ده. اداري وایي چې توانای بحران هم دغه ستونزو کې یو ده او د دې یوازینی حل دا دی چې د دې لپاره پیسې ورکړي شي او دغه پیسې په سمه توګه استعمال شي. د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس بیا په خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا تر هغه رنې نوې چپې ته پام راګرځولې دي او لیکي چې خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې 13 ورځ 14 نو شو چې بکی 15 تنمړو یو شمیر جوبل شو. ورسپان لیکي چې دا د خپل نویت لومبه 14 نه و بلکې د دین وړاندې هم ډېرې داسې 14 شوې دي او خصوصا په 13 سو وختونو کې د 14 په شدت کې اضافه راغلی ده چې خای چې تر هغه او انتها پسند یو ور بیا منظم شوې دي. ورسپان لیکي چې د دې 14 په شاده تر هغه او یوازنې مقصد دا دی چې اولس کې یره تر خور شي. خدا ډېره خبره ده چې نه صرف اولس د دې حالاتو په خشن مقابله کوي بلکې هم د دې تر هغه او د خاتمه لپاره پوره ازم دي. ورسپان اخر کې وایي چې حکومت له پکار دي چې داسې واقعیاتو مخنیوي لپاره سکیورټی نظام نور هم مضبوط کړي او اولستا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کم نه کم نقصان ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د امریکا، هندستان او افغانستان ترمنځ په درې اړخیزه خبرو اترو او اسوسییټډ پریس اجانس په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ګوزړن د ناروغي مخنیوي کمپاین د بندیز په اړه راپورټونه خبر کړی دي. شاهین بنیرد د دې دواړو مقالو مهمه برخه راوړي.
د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه امریکا او هندوستان یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به دواړه هیوادونه د افغانستان سره درې اړخیزه خبرې ترې پیل کړي. دا لوزنامه په امریکایي میډیا کې د هغه راپورونو سره سمې خوري چې پکې ویل شوی وو چې امریکا غواړي د افغانستان نه د وتلو وروسته هندوستان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په دغه راپورونو کې ویل شوی وو امریکا غواړي چې هندوستان د افغان ځواکونو په تربیه کولو کې یو لوی کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي دواړو هیوادونو د افغانستان سره جلا جلا ستراتیژیکي معاهدې هم لاسلیک کړې دي. د نوي انتظام د لاندې بعد درې واړه هیوادونه د یو بل سره د سلام مشورې عمل مخ په وړاندې بوزي. ولې په واشنگټن کې د سفارتي چارو پوهان وایي د پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو وروسته امریکایان په دې مجبور شو چې هندوستان د ځان ملګری کړي. په راپور کې راغلی چې په کال 2010 کې امریکا د پاکستان په خواست په دې رضا شوی و چې هندوستان د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د کانفرنس نه بهر وساتي. اوس هندوستان په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه خپل یو کانفرنس جوړی چې د امریکا مرسته ورته ترلاسه ده. هندوستان د کال 2001 راهیسې افغانستان ته 2 بلیون ډالر ورکړي دي. بلخوا د ایسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو راپور کې راغلی د شمالي وزیرستان یو وسلوال کماندان حافظ ګلبادر د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو عملی ته خبرداري ورکړی دی چې د هغه د واک لاندې سیمې ته دی ناراضي. د راپور تر مخه د خالی پورس په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر لخوا پامپلیټ ویشل شوی دی چې پکې لیکل شوی د پولیو پر ضد عمل دی ناراضي ځکه چې د دوی په جامه کې دغه سیمې ته جاسوسان هم راتلی شي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه دریو هیوادونو نه دی چرته چې د پولیو وایرس وجود لري. ایسوسییټډ پریس لیکي حافظ ګلبادر د پولی هغه اړخته د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي خو د پاکستان د فوج سره د جنگ نه کولو معاهده کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وایي د پریمانه ځمکو او خ آب و هوا په لرلو او د کرنې په برخه کې نړیوالو مرستو باوجود بیا هم زراعتي اداره په دې ونه توانیده چې د ضرورت وړ توکي تولید کړي. دوی وایي وس هم له پاکستان او نورو هیوادونو څخه غنم، سبزي او میوجات راوړل کیږي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت د زراعت په اداره نیوکه کوي چې د پریمانه زراعتي ځمکو سره سره تر اوسه د کرنې لپاره خودکپاشه نه ده. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې له لسکلنو مرستو باوجود د کرنې په برخه کې د اړتیا وړ مواد نه تولیدیږي او اوس هم غنم، سبزي او میوجات له نورو هیوادونو څخه راوړل کیږي. یو تنې مشال راډیو ته وویل
فوادم د ننګرهار د جلال آباد ښار اوسیدونکو سره د دومره مرستو چې په دغه لسکلنه موده کې دغه ادارې ته په واک کې ورکړل شوی ده د کرنې په برخه کې د کرنې ریاست تر اوسه هغه څه چې اړتیا ده په ننګرهار کې هغه یې نه دي کړي. د نورو ممالکو نه موږ ته خوراکي توکي رازی پاغه لګښتونه هم دلته ډیر رازی بیا د خلکو لپاره دا ډیر قیمت هم تمامېږي ولی که زمونږ د خپل زراعتي ځمکو نه کار واخیستل شي یو خو بدای چې زمونږ ولست لپاره به دغه توکي پارزانه بیا راشي او بل دا زمونږ خپل محصول به
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي
نوم یې مردین ننګرهار د ولایت نه غږیږم او زمونږ خپل ځمکې شته هر څه زیات دي موږ ته صحیح غل نه راځي چې دوی الوګان بوره شو ګوړه شو چې هر څه ګوري دا خو د پېښور طرفه موږ ته روان دي او ګرانه تمامېږي. دا ادارې موږ ته اتیر دي لسو کالو کې موږ ته هیڅ شی نه دی کړی. دا خو پیسې موږ ډېر په مشکلات ګټو زموږ کوم ګټه چې دی دا نور وطن ته ځي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د کرنې رئیس محمد حسین صافی وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار زراعت خود کفا کړي خو په دغه ولایت کې د نفوسو ډیرواله د دې لامل شوی چې د بهرنیو هیوادونو څخه د اړتیا وړ خوراکي توکي راوړل شي. د وویل
په ننګرهار په ولایت کې چې ماغه محصولات چې مخکې د هیواد نه بهر ته نه نو موږ په خپل په موټو باندې متکی شوی یاست او دا ټول تولیدات په دننه ننګرهار کې تولیدیږي. مثلا کشاد دی او کچرګان دی زمونږ غنم دی ورژې دی سبزیجات دی میوه‌جات دی موږ الحمدلله تر ډېر هره په ځان متکی یو او موږ د غنم تولید کې تقریبا تر 40% پورې ساکاله خود کفایت شو او همدا سي د شولو په مجموع په زراعت په سکتور کې البته یو واستونه چې موږ لاغه سره آغاز وکړو چې زمونږ زمینداری متاسفانه په ننګرهار کې کم ده او زمونږ نفوس الحمدلله ډیر ده.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د موسمي حاصلاتو پر مهال افغاني سوداګر له بزګرانو څخه سبزیجات او نور په ارزانه بیه اخلي او بیا په خورته د ستور کولو یا ساتلو په خاطر لیکدوي خو د سوخ په تیرې دو سره یې بیرته ننګرهار ته راوړي او په سوچند لوړه بیه پلوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته غوښته وسم یو بل مقاله یو شننه ده هغه اورو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د کراری په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې سرلیک ته د افغانستان پر سر راکړه ورکړه. په مقاله کې پر دې باس شوې ده چې پاکستان د افغانستان د کراری لکبله څه اندېښنې لري او په افغانستان کې څه ترلاسه کول غواړي. مقاله وایي د همدې لکبله د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې هم کړکېچن شوې دي. موریوال کاکړه د دې مقالې غټ ټکی را اوروي.
ورځپاڼه لیکي د افغانستان راتلونکی د امریکا په پرتله د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. دا هغه بنیادی حقیقت دی چې تل په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي رامنځته کولو لپاره د امریکا په بحثونو کې هیر شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د دې اظهار کړی دی چې دوی به په افغانستان کې د یو ملګري حکومت د رامنځته کولو لپاره له امریکا سره خپلې اړیکې په خطر کې واچوي، او هغه هم داسې حکومت چې زیاتره افغانان او واشنگټن به یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه لیکي چې همدا د امریکا او پاکستان په اړیکو او هم په افغانستان کې د سولې او کراري په مخ کې خنډ دی. ورځپاڼه لیکي چې کچیری پاکستان په دې کې پاتې راغی چې په کابل کې د خپل خوشي حکومت رامنځته کړي، نو به خپل ملګري په دې وګماري چې په کابل کې هغه حکومت رانسکور کړي چې د دوی په فکر د اسلام آباد ښه ملګری نه وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان یو اندېښنه دا ده چې کچیری هند په افغانستان کې پښې ټینګې کړي، نو به بلوچستان د هند ملاتړ لرونکي یاغیتوب لپاره چمتو وي. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان پوځ په دې لوبه پوه دی، هغه ځکه چې دوی په جمو کشمیر کې همداسې کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې میشت د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مشرانو او د پاکستان لپاره جنګیدونکو نور ډلو ته ځای ورکړ چې د پولې هغې بلې خواته عملیات وکړي. ورځپاڼه لیکي چې څومره پاکستان په افغانستان کې د خپلو ملي ګټو لپاره د دې ډلو ژغورلو ته دوام ورکړ، هغومره امریکا په پاکستان کې د دې وسلوالو ډلو د پنشه کولو لپاره د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته اجازه ورکړه. ورځپاڼه لیکي د امریکا تګلاره په افغانستان کې د یو داسې سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده چې د دواړو غړو لپاره د منلو وړ وي، خو په افغانستان کې د راکړې ورکړې په اړه دا نه ده څرګنده چې کچیري په افغانستان کې هغه حکومت چې پاکستان یې غواړي او هغه هیوادونو لپاره د منلو وړ نه وي چې په دې هیواد کې خپلې ګټې لري نو به څه کیږي.
د افغانستان د راتلونکو په اړه او د افغانستان پر سر د راکړې ورکړې په اړه باندې مو د بوریوال کاکړ دغه رپورت اوریده. قسط یا کشت اچونه د پیسو ساتلو یو داسې لار ده چې په پښتنو کې د بازارونو او مارکیټونو دکانداران لمودې راهیسې د یوې ښې مالی ذریعې په توګه کاروي. دا دکانداران هر ورځ یوه ټاکلې اندازه پیسې له یو کس سره جمع کوي او په یو ټاکلې وخت یې د پچې اچونې په ذریعه یو کس ته ورکوي. د پیسو جمع کولو دا کار اوس یوازې تر بازار هم محدود نه دی پاتې او په کورونو او چم گاوند کې اوس د کورنۍ غړي او ښځې هم دا کار کوي، یعنی کشت اچوي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورت جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
کیش چې په عامه اصطلاح کې ورته کشت وایي د سپما داسې یو نجی بینک کاری ده چې په بازارونو او مارکیټونو کې پکې دوکانداران خپلې پیسې جمع کوي او په ټاکلي وخت یې د پچې اچونې وروسته یو ته ورکوي. په کیش کې له لسو تنو څخه تر شلو یا تر دې هم زیات کسان راټولیږي، ټاکلي اندازه پیسې یو تن سره هر ورځ جمع کوي او د لسو ورځو څخه تر یوې میاشتې په دوران کې پرې پچا اچوي. کیش اچونه له ډېر پخوانه د پیښور په بازارونو او مارکیټونو کې رواج لري، خو ننګرهار ته له پیښور نه راستنو شو کډوالو دا رواج له ځانه سره راوړی چې اوس د جلال آباد په اکثرو مارکیټونو کې د کیش دا لړۍ روانه ده او دکانداران هم ورته خوشاله دي. یو تن دکاندار چې دوه کاله پخوا له پیښور نه په کډه جلال آباد ته راغلی د کیش په ګټو راته وایي.
زه شمشاد خبرې کوم. پاکستان کې موږ اوسېدلو، موږ هلته به کشتونه اچول په صدر کې زموږ دکانو در رخ او هغې ځای نه چې موږ دلته کډه راوړو افغانستان ته، او د هغې نه بعد موږ د رخ کار دلته شروع کړو. مدینه پلازه کې مال هم په قرضونو راوړلو، نقد نه وي. مسجد لپاره موږ څه دغه وکړلو، موږ یې دا کیش واچو. زما کیش راوتلی، زه بلاړم لاور ته، مال مې راوړلو، پې زما دکان پې ماشاءالله اوس ډکته خو مال میرا وړه دي او کیسم په خدمت دو دي خیر سره
یو بل تن دکاندار چې کیس را ټولوي وای چې لبرکت خپل دکان چلوي
کفیل منوم نه د خالد هوټل کې د خوراک بروشي دکان لرم او د دولس ورځو کیس ما شروع کړی دی په دغه کیس باندې ز خپل دکان هم چلوم او دولسم ورځ کې کوم کیس وزي په دغه باندې منګه پچا چاو خوشنصیب ورسره کو چې دا کیس دار چاو خيږي نو کیس سړی ته تسلیم وو
د کیس دا لړۍ یوازې په مارکیټونو او بازارونو پورې محدود نه ده پاتې اوس په کورونو کې د کورنۍ خزینه او ماشومان هم کیسونه اچوي په جلال آباد کې راته د یوې کورنۍ څو تنه ماشومان د کیش د ګټو په اړه وایي
زما سلمان هم دی مونږ په کور کې لس لس روپۍ کیش اچو شو د میز چې ډېرې پیسې وو زمونږ شل کسان چې میز پوره شي چې چار ډېرې پیسې له ضرورت یې هغې لې ورکړو یې په چا چا چې د هر چا ووتل هم هغې لې ورکړو ډېرې پیسې جمع کېږي
زما نوم اسد دی ما خپل کور کې تره زامنو سره خویندو ورونو سره کیش اچولی دی ما له پلار لس روپۍ راکړي او مور لس روپۍ راکړي هغه زه لس روپۍ اوس
کمپیوٹر
والا چې د هر ورځې په تیرېدو سره د لږو پیسو په جمع کولو سره بنده ته یو ځایي ډېرې پیسې په لاس ورځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو هم کښت واچوئ چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو سیمو بیلابیلې کلي وګورئ او که پیسې نه لرئ او کښت نه شئ اچولی نو موږ درته هره اونۍ په همدغه وخت باندې یوه خپرونه لرو. تاسو له ځانه سره د راډیو له لارې یو کلي ته بیا یو او د هغې کلي د کلتور، ثقافت، دود، دستور او د دې تر څنګ د هغې سیمې د اوسیدونکو د ژوند، د کیسو، د تاریخ، د کیسو نه او د مشرانو له ویناو نه ځان خبروئ او هغې سیمو تم بیای او دې کلو تم زموږ خبریال هر اونۍ بیای. نو نن به داسې وکړو چې نن چون دا خبرونې وخت را رسیدلی دی نو تاسو به موږ بوزو د افغانستان د خوست ولایت ډډوال کلي ته او په دې اړه باندې به در سره معلومات شریک کړو. دا خبرونه هر اونۍ درته شاهین بنیرې تیاروي او دا ځل درته زموږ همکار نقیب الله متنوال جوړه کړې ده.
د مشال رادیو د زما کور او زما کلی د خبرونې ډېر درنو اوریدونکو، نن مونږ تاسو ته په خوست ولایت کې د اسماعیل خیلو او مندزی ولسوالۍ اړوند یو کلی چې د ډډوالو په نوم یادیږي، دا یو لوی کلی دی، ستر کلی دی، په دې کې بیا واړه واړه نور کلی هم شته، دا درپیژنو. دا کلی د خوست ښار په لویدیځ لس کیلومتره کې پروت دی. جنوب خواته یې د دندر په نوم خوړه وه، هغه خوا د تڼۍ ولسوالۍ ده. شمال خواته بیا د شمال په نوم یو خوړ دی چې ورها خوا د مندزیو قوم دی، او لویدیځې خواته د برخان خیلو دلپوریو قوم پروت دی، او ختیځې خواته بیا د حیدر خیلو او بهرام خیلو قومونه دي. نو دا چې دغه کلی یا د خلک څنګه دلته میشت شوي دي، په دې اړه د دې کلی یو اوسیدونکی سپینګیری پیر سید رحمان راته معلومات راکوي.
متنوال صاحب، دغه ډډولو قوم دی، مربوط اسمال خیلو سلام، اسمال خیل یو ستر کوم ده، خو په شپږو کومو تقسیم دي. او داغه کې دا کوم کې چې کوم اوسیدن کې دي او کی دي، مری خیل، تمر خیل او مربک، دا غرب ته دا بریخي دا کله مربک په نوم ده. ا دې خوته چې دا سړک نه روغلو دا کندی دي. په داز کې موږ ډېر ابا او اجداد مال نه، یعنی دوه درې سوه کوله پنځه سوه څومره دا چانه دي، دا ژوند داز کې کو پروت دی. تقریبا موږ کوم به داسې خیالو موسه زندان به محاسبا شوی وي چې دوی لسله، یعنی دوه سوه څلوېښت نفره په میله دلته موږ وجود لرلو. وسه خو په اتو سوه زرو نه ډېر دي،
یعنی کورنۍ اتو سو زیات دی تر زرو پر رسی
زرو پر بوی کورنۍ آ لکه چې په انقلاب کې شپږ سو ته خو رسیدلی وي او مخ کې په دوا سو تل ویخت وي د موږ سابقه مشورون لرل دې کوم او چې ډیر مخته وو دا سو ښه چې په اتل سو اتیا کې بیا وخیم چې موږ مشورون لرل چې یو مشر دې ته مرخلو کوم دې غسلی نکو اجدادو کې چې دا یو لوی داس مشر وو نه دا چې دا تمر خلو مشر وو یا ډډولو مشر وو بلکې تمو مستمل خلو مشر وو یہ پمال یا میرا درمون کے دا سو خیا چې دا مشر وو بیا ورسته دا بل کوم کې دا مربیک میچ تو خل په دا کیا مشرون وو ان مخ کې نیک پنومو یا شیر علی خان پمال کې په داخر کې مرګی پنومو یو مسر یہ نہ بیا ورستار پوتے سوال دا سے امان اللہ کے یا نظر خان کے دے گئے حکم خان دے پلور مسر ہوئی دے گئے کلو
پھر سے کدار تو وہ چھ ڈڈوال تو ولی ڈڈوال وائی
ڈڈوال تو خو خدا ہو دیر استر تاریخ لا اس دادا سے رقم رقم کسی دکھاؤ
دا سیم ویلی کیږي چې په خو وختونو کې د افغانستان پاچان نه پېږم د احمد شاه بابا په وخت کې کدی هغه ورس دی هغه اولادونه ودل تر غلی وو د خلکو احمد شاه بابا ته یا د هغه اولاد ته ډاډ ورکړی وو چې دوی به په غزاګانو کې یا په احمد شاه بابا سره په اتحاد کې برخه اخلي
په کتابو کې به وی نه وي خو دا سی چې دا داس خال دی لکه یستون خال چې دې په نوم سره سنجمی وی ته یلای کیدل دادا سی استنارا کام خال کو او دی پو اسلام کی دیر کلاک و پا دور وو
پھر سیب کا دی ڈڈوال دی قوم پر تباد باندی راتو ہوئی چی دی خلق کو خپل اتفاق سنگ ساتھ لائی دی یعنی سنگ دی دغام او خادی پو وقتونو کی سر یو شوی دی
ڈڈوال بلکل آپ خپل مال کے پیت پوک دی پہار مال کے دے نہ رکمونا بلکہ دے نہ دا اتحاد نہ رکموتا سی اسمال خیلو نہ رکموتا لکا برم خیلو ادار خیلو برخم خیل مٹا خون دل پر رہتا ادے گے نہ ورچی خو اتحاد ڈڑول کم ڈیر کلاک دے ستلا دے تروسا پرا دے نی داغا سارو ویدا زینا ستلی و خوش خوا زبل قسم سوا
ڈڈوالو قوم اکثریت وګړي په تعلیم بوخت دي تعلیم سره به کچې مین لري د دې قوم په خنۍ تاریخ داسې مونږ قتل دی یا یو ګورو د خون روزنه بنسټ له دې قوم نه یې شوې د تړوان خونځه دلته ایجاد شوې ده بیا په مرور سره داسې انتقال شوې ده هغه وسنی ځای ته په نارینه مو ځوانان مو اکثریت په تعلیم او تربیه بوختي تجارت کوي ډیری ځوانان مو په خارج کې په دوبۍ ابو ظبی په چین په هالینډ ډنمارک او امریکا او لندن یعنی داسې هیواد به پاتې نه وي چې په هغه کې د ډډوال نه وي موجود نو ان له خونې روزانه سره مینه لري په اردو کې مونږ اکثریت په ولایتي قواوو کې په ملي اردو کې ملي پولیسو کې ملي امنیت کې خدا سیمه دم منطقه د قوم یو ځانګړی خوی لري یو ځانګړی خواص لري د حکومت درای سره ځکه په خو هم دلته علاقه لري او په خوښ کې حکومت نه و دلته حکومت وو نو موږ د پلار او نکانه دا خبره پاتې ده چې تاسو به همیشه د خپل هیواد سره مینه ساتي او دا خلک رښتینی وفادار دي دولت ته حکومت سخت وفادار پاتې شوی دي او کرهنه مالدارۍ باندې یو څه تعداد خلک بوختي زیراتی ځمکې کته هم اوس خو کمې دي پخوا لکه وګړي مقام وو ځمکه ډېره وه اوس مو ځمکه کمه ده وګړي مو ډېر دي خو خلک په کاروبار بوختي دوکانونه اکثر
او د دې کلي مشهورې څېرې یا د ډډوالو مشهور خلک څوک دي
د ډډوالو مشهور خلک چې ماته مې یادېږي نو د فرهنګ په ډګر کې د علم په ډګر کې میرزلم حمیدی دی خدای وبخښي دا د دې سیمې اوسیدونکی دی چې موږ افتخار پرې کوو ډاکټر عبدالکریم زرغون د دې سیمې یو مشهور سیاستوال و یو پوه سړی و ډاکټر سخی مرجان مدیر صاحب حکم خان دی خدای وبخښي همدارنګه د پیر شیر سید رحمان چې دا د ډاکټر صاحب نجیب الله د وخت د پارلمان وکیل هم و همدارنګه نو ډیر مشهور شخصیتونه مونږ لر مالین سی یوسف خان چې وسپد کومه جامه کې مونږ ناش دغه چنار د لاس سمرا ده دغه د جامع او جماعت سره ځنګړی مینه لرله. په ډډوالو کې مونږ ډېر کورنۍ اوسېږو، ډېر فامیلونه اوسېږو، خو لوی او مشر پلرینې چې دي په دې کې څلور مهمې او سترې پلرینې چې بیک ما مخکې اشاره درته وکړه چې کله راتلو په لارو د بیک پلرینه ده، د مربیک پلرینه ده، د کونډیو پلرینه ده او د تیمور خیل دي. بیا نور وړ وړ کلی لرو، وړې وړې پلرینې لرو چې هغه هم زمونږ سره په رسم او رواج کلتور وینه په هر څه کې سره شریک یو، لکه میری خیل، لکه علی خان خیل، لکه غورګی کله چې هغه بوڅی خیل دی په اصل کې.
تاسو مخکې ویل خیرخوا صاحب چې دې کلی یا د دې قوم ورته وایو ځوانان اکثره په خارج کې دي، هغوی ورته پیسې رالیږي که همداسې تللی دي چې پریښی دي کلی
ډېر کومک کوي. رښتیا درته وایم چې دا هر یو ځوان چې راځي دلته د خپل جماعت سره مرسته کوي، د خپل جامع سره مرسته کوي، ځوانانو سره مرسته کوي، د سپینګیرو خامو خامو پوښتنه کوي، تلیفون هم کوي، خط هم رالیږي، ایمیل هم رالیږي. اوس سهولتونه ډېر شول. او بیا چې راشي دا هر یو زلمی چې راغللی خارج نه دنو اول کور ته چې داخل شو کور کې چای نه څکي، اول ګرځي هغه کور ته ورځي چې په کوم کلی کې کوم کور کې څوک مړه دي، د هغې فاتحې ته ورځي، هغې هم شریکۍ ته ورځي. دا مو ډېره ښه ځانګړنه ده. نه که دوبۍ نه راشي، که سعودیا نه راشي، کلی هالینډ نه راشي، کلی جرمني نه راشي، کوم ځای چې راشي، نو موږ دا ډېر ښه دود او دستور لرو. وروسته بیا دوه درې ورځې، څلور ورځې، پنځه ورځې، اووه ورځې کښېني، بیا ټول قوم ورځي هغې ته ستړي ماش ته هر کلي ته ورځي.
ډډوالو کې خو چې په ډډوالو پرې مربوط دي یو ښوونځی ده چې اوس لیسار شو، د بې کلي شهید خان محمد. په دې کې د اته سوه اوناس طبقه ده، اته سوه ذکر طبقه ده، چې په دې کې
اته سوه انجونې دي او اته سوه هلکان دي،
اته سوه انجونې دي او اته سوه هلکان دي. په دې کې فعلا اوس زده کړې کوي.
نو دوی ته ښوونکي شته، تعمیر ورته شته، ودانۍ شته، صنفونه.
ډېر ښه پوښتنه دې وکړه متنوال صاحب. دغه مکتب شاګردان اوس فعلا زیات دي چې سا کال لیسار شو، شاګردان زیات هلته ځي، سبتینام کوي وکړل سا کال. نو دغه د ماشومانو دپاره داسې د نستی ځای شعر هم نشته چې هلته دوی پکې کښېني. نو داسې یو دوه څپر کې به ورته ووایو چې په شخصي لګښت استادانو شاګردانو روپۍ ټولې کړې دي او هلته ځای په جوړ کړی دی، او معرف داسې خاصه توجه نه ده ورته کوي. معرف نه مونږ دا خواهش کوو چې کوم ځای کې چې څوک د علم سره شوق لري هلته باید دی څومره انتظامات د تعلیم د معرفي دی ورته برابر کړي.
لوبې څنګه سپورت ځوانان لوبې کوي او که کوي کومې لوبې کوي؟
لوبې خو که درته ووایم چې کوم ماشومان چې دي بس کرکټ لوبه اوس نن سبا ډېره عامه شوې ده مکتبو کې، دغسې عامو ځایو کې همدا یو لوبه ده چې دا کېږي. پخوا مونږ لوبې ډېرې وې، خو اوس کومه لوبه په مخ روانه ده؟ کرکټ ده.
خیرخوا صاحب، تاسو د پخوانۍ لوبې راته یادې کړئ چې کومې لوبې په دې کلي کې کېدي؟
اوس هم الحمدلله زمونږ قوم کې کېږي. مازدیګر چې راشي نو سخی ډېر مشهور دی. مونږ شکره ورته وایو. دا یو کیله تیره کو لیکه د مینس کې، بیا یو لس کسان پنځلس کسان مینس کې ولاړ وي، د لس پنځلس کسانې غیر شفیره داسې رتویږي، بیا سر ته وهي بس پک مې کړې، بس څوک سر ته ووهلو که ګیر نه شو سړی لیکې ته ورسېدو نو دا خلاص شو، هغه سړی به کښېني.
که داسې نومونه راته واخلي
نو پټ پټونه ډېر مشهور و. پټ پټونه چې ورته وایي که نه، مونږ پټ پټونه به ورته ویلو. جتن ډېر مشهور و. سخت لوټه به مو کوله چې وړه وو دا غبن کول اډای اډای وسی دا کرکټ ورته وای. دا مونږ په خوا دوه درې سو کاله مخته مونږ لرون نکونو به دا خار کول خو دته به مونږ اډای ویلو. وسی کرکټ نوم پکې خو داسې نورې ډېرې مختلفې لوبې لرو. دا ځوانان هلکان چې کوي جنترې ورته وایي، چغې ورته وایي. جنترې یعنی
د چندروګانې
یعنی یو پخا به دې پورته کړی، په یو پخا به ځي خو لسونه به دې خوشي وي که نه. کله وارې به مونږ یو غوږ هم نیولی و، یو لاس به هم خانی ولی، په یو لاس به هم غوږ نیولی و. نو بیا مو دغسې په سینا به هم زور کولو که نه. دا ډېرې جالبې لوبې وې دغه سیمه کې. نو دلته د ډډوالو کې به ډېرې لوبې کېدي، او ډډوالو یو ښه کلتور چې تر اوسه هم ژوندی ساتلی دی. د اخترونو نندارې به وې دلته، نندارې ډېرې کېدي. تقریبا وش په وره کې نندره به
مجلسونه ساز سرود ټنګ
ټنګ ساز سرود اتن به دلته بهترین اتن به دغه ډډوالو کول دلته موږ یو مشر محمد عمر خان امیدو دا ډیر مشهور اتن چې د کټ په داس په خله کې ونی ول بیا په ټول میدان کې به سره تاو شو تقریبا دا 500 متر یا 100 متر میدان به دې کې ورته ویدو دا غزړه مزک په نوم سره میدان مو چې خودلو دا ډیر یو تاریخي میدان وو یو ګل احمد نومې دی برمخلو د قوم دا به خاتان کولو نو اوس هم خزبنان لرو خاتان لرو
نو په دې هله چې ډډوال بیا هم په اتفاق پاتې شي بیا هم ژوندۍ خلک پاتې شي اتنونو کې میلې وکي لوبي وکي او تعلیم وکي لتا سو ټولو پیر صاحب سید رحمان خیر خوا صاحب لتا سو او له شاکر الله څخه مننه کوم چې مشال رادیو ته مو د ډډوال د کلی په اړه معلومات ورکړل
لتا سو هم مننه کوم چې تاسو زمون سیمې ته زمون کلی ته راغلي زمون قوم پښتنه مو وکړه بیا به هم خبر در سره کوو د قوم نه هر څومره خبرې وکړو دومره په امن کې قوم د دومره د یو بل سره مینه او محبت لري
ډیر مننه کوم